سلام متنازع است.
السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د جاناتن رامیرس په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نن د افغانستان د ټولو برخو امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په کابل کې د نن ورځې د 14 حال هم درکو چې د ولسی جرګې یو غړی هدف و. دغه راز د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې عملیات پیل کړ او لسهاو تنه د حکومت مظاهرو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د اوباما ادارې د ګوانتنامو په زندان کې د شپږ څلوېښتو هغو بندیانو نمونه خپاره کړي دي چې ډېر خطرناک ګڼل کېږي او امریکا غواړي چې له کافي اسنادو او شواهدو پرته هم په زندان کې وساتي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
سر کې پامو کې د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. نن په افغانستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو مشري وسپارل شوه او د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکې د جمهوري رئیس لخوا د بشر د حقونو د کمیسیون د نوي غړي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو مشري وسپارل شوه. په دې مراسمو کې جمهور رئیس احمد کرزي اعلان وکړ چې سر له سبا په ټول هیواد کې پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشري کېږي.
سر له سبا په ټول هیواد کې امنیتي اجراءات زموږ پرې امنیتي او دفاعي قواوې رهبري کوي. زه له همدې ځایه خپلو هیوادوالو ته اعلاموم چې راتلونکو څو میاشتو کې د انتقال پنځمه او نهایي مرحله شروع کیږي.
په دې غونډه کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم ګډون کړی و. هغه وویل چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي.
لس کاله مخکې افغانستان ملي امنیتي ځواکونه نه درلودل. پنځه کاله مخکې دا ځواکونه د دوی د نننۍ تشکیل یوه برخه وه، خو موږ بیا د دې شاهدو چې له ډیرو پیچلو حملو سره په چټکۍ او مهارت برخورد کوي، د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي او د افغانستان د خلکو ساتنه کوي.
که څه هم افغان ځواکونه د درنو وسلو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د مسؤلیتونو اخیستلو ته بشپړ چمتووالی لري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې چې د ولسی جرګې غړی محمد محقق ترې روغ و، درې تنه مړه او شاوخوا دېرش تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د کابل ښار د کرتیسۍ په مربوطاتو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې شوې ده. د ولسی جرګې غړی حاجي محمد محقق وایي چې د دې چاودنې هدف دی و او بم هم د موټر ته نږدې چاودلی دی. محقق وایي چې په پیښه کې د ته تاوان نه دی اوښتی او په دې هکله یې نور حد جزئیات ورنکړل. جنرال ظاهر همدارز وایي چې په ټپیانو کې شپږ تنه د محقق ساتونکي شامل دي. په کندهار ولایت کې د ایساف ځواکونو یو بي پیلوټ الوتکه رالوېدلې ده. د کندهار ولایت د ولی ونج جاوید فیصل وایي دا الوتکه په معروف ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلې. طالبانو ادعا کړې چې دا یې ویشتلې ده، خو چارواکي ردوي. له کندهاره په یو بل خبر کې راغلي چې ایساف ځواکونو د دې ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې اته تنه ماین خښونکي وژلي دي. جاوید فیصل وایي دغو کسانو ماینونه خښول چې ایساف ځواکونو حمله پرې وکړه او ویې وژل. او د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکې د جمهور رئیس لخوا د بشر د حقونو د کمیسیون د نوي غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې شبکې مسؤلین ادعا کوي چې د بشر د حقونو د کمیسیون نوي غړي ګوندي تړاوونه لري. د مدني ټولنو د شبکې مشر محمد نعیم نظري له جمهور رئیس نه وغوښتل چې په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشر حقونو شبکه له ولسمشر کرزي غواړي څو د بشر د حقونو کمیسیون لپاره د نوو کمیشنرانو د ټاکلو په برخه کې له سره کتنه وکړي.
ولسمشر کرزي د تیرې دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صدرولو سره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر کاري دوره وغځوله او نوي کمیشنرانې ورته وټاکل. افغان چارواکي وایي چې دغه کسان د وړتیا او تجربې په اساس ټاکل شوي دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې.
د ترکیه پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې عملیات پیل کړي او لسهاو تنه د حکومت ضد مظاهرو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن وویل چې لشتلجه 25 تنه په انقره او زیات شمیر نور په استانبول کې ونیول شول. د ترکیه یو ټلویزیون ان ټي وی ویلي چې پولیس د چپ اړخو ډلو په هغو مشرانو پسې ګرځي چې د چارواکو په باور د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتي تحریک کړی وي. په ترکیه کې څو اونۍ وړاندې خلکو د استانبول ښار په ګیزي پارک کې د یو سخت منی پروژه په خاطر د ونو د پریکولو پر ضد اعتراضونه پیل کړل. د جمهور رئیس اوباما ادارې د ګوانتانامو په زندان کې د شپږ څلوېښتو هغو بندیانو نومونه خپاره کړي چې ډېر خطرناک ګڼل کېږي او امریکا غواړي چې له کافي اسنادو او شواهدو پرته یې هم په زندان کې وساتي. امریکا ویلي چې له دې سره چې دا کسان ډېر خطرناک دي او دوی د محاکمې لپاره کافي اسناد نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د امریکا د پوځي ځواک د صلاحیتونو د هغې لایحې له مخې په بند کې ساتل کېږي چې په 2001 میلادي کال کې کانګرس تصویب کړه. په ګوانتانامو کې د زندانیانو نومونه که څه هم پخوا له خپره شوي، خو متحدو ایالاتو په 2010 میلادي کال کې د یو شمېر کسانو نومونه په نښه کړل چې ډېر خطرناک دي او حتی د ګوانتانامو زندان که وتړل سي بیا هم نشي خوشي کېدلی. د دغو خطرناکو بندیانو نومونه تر اوسه نه څرګند شوي. د متحدو ایالاتو او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په شمالي ایرلند کې د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې دواړو خواوو دا غوښتل چې په سوریه کې د خلکو وژل کېدل او وینه تویدل بند سي. دا وایي څرګنده ده چې زموږ نظرونه یو ډول نه دي، خو ټول غواړو چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسیږي. د قربانیانو شمیر زیات نه سي او وضعیت له سوله ییزې لارې حل شي چې په ژنیوا کې خبرو ته د ټولو لوریو قانع کول پکې شاملېږي. جمهور رئیس باراک اوباما هم ورته نظر څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې روسیه او امریکا دواړه غواړي چې له دې ډاډه سي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې نه کارول کېږي. دی وایي دا څرګنده ده چې د مسئلې او ستونزو په اړه زموږ نظرونه بیل دي، خو د تشدد په کمیدو او په دې کې چې د کیمیاوي وسلو څخه باید کار وانخیستل سي او خوندي سي موافق نظر لرو او غواړو دا ډاډ ترلاسه کړو چې کیمیاوي وسلې نه کارول کېږي او پراختیا نه مومي. موږ غواړو چې که امکان ولري دا مسئله له سیاسي لارو حل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن وروسته برلین ته ولاړ سي او هلته به د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل سره وګوري. او د قزاقستان محکمه پرون پر ویښه دي چې خپل 12 کلن بنځای د انتحاري حمله لپاره تیار کړی وو د وو کلونو زندان حکم وکړ. دا ښځه 13 کلنه ده او محاکمه یې د تړلو دروازو شاته وسوه. دا ښځه نن د محکمې لخوا د تروریزم لپاره په تبلیغ او د یو ماشوم په شکنجه محکومه سوه. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د ښځې پلان درلود چې خپل 12 کلن بنځای د قزاقستان د ملي امنیت شورا ته نه نباسي تر څو هلته ځان والوزوي. رپورټونه وایي چې د دغې ښځې خاوند تیر کال له تروریزم زم سره د مبارزې په عملیاتو کې د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د ټولو سیمو امنیتی مسؤلیتونه نن افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دې اړه په کابل کې خاص مراسم جوړ شوي. ولسمشر کرزي پکې وینا وکړه او د ناټو عمومي منشي په دې اړه ویل:
وی ویل کنټینیو ټو هیلپ افغان ټروپس ان اپریشنز اف نیډید.
د ناټو سرمنشي وایي چې له دې وروسته به د افغان ځواکونو ملاتړی رول د نړیوالو ځواکونو پر غاړه وي او د ضرورت په وخت کې به ناټو ځواکونه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري چې افغان ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د پر ځای کولو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وي. پروانه خبرونه کې نن په کابل ښار کې د ولسی جرګې د غړي محمد محقق د موټرو پر کاروان د مایند چودنې وروسته حال هم درکو. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په زابل کې خزي شکایت لري چې له ابتدایي روغتي اسانتیاو څخه به برخې دي او د زابل په مرکزی روغتون کې هم دغلته اسانتیاوی لدوی لپاره نه دی برابر شوی. د نور ریپورټونو سربیره په بند پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو او د غرس دوونس پروګرامونه د لو بل میدان او کورکل هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري. دوستانو تاسو د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په د مراسمو په ترڅ کې نن د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې ولسمشر کرزی د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو د ناټو سرمنشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ګډون وکړ. ولسمشر کرزی په خپلې وینا کې ویل چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده او په راتلونکو څو میاشتو کې به د هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانانو پر غاړه وي. د ناټو سرمنشي ویل چې په افغانستان کې به د دوی د ماموریت بڼه بدل شي خو له افغان ځواکونو څخه به خپل ملاتړ ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي. په دې اړه نسیم شفق تفصیل لري.
افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو مشري ترلاسه کړه چې لا هم په دې هیواد کې له امنیتي پلوه ډېرې ستونزې او اندېښنې شته. په دې اړه د سه شنبې په ورځ په جوړ شوو مراسمو کې ولسمشر کرزی دا د افغانستان لپاره یو لویه بریا وبلله او ویل چې افغان او بهرني ځواکونه د دې بریا د ترلاسه کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر کرزی وویل چې له خپلې خاورې څخه دفاع د افغانانو او امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او دا سرګند کړ چې افغانان له خپل امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه ملاتړ کوي.
افغانستان یو ځل بیا له خپل نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو تجهیز ته اساسي توجه وکړي. موږ د افغانستان خلک خپل ځان مکلف بولو چې له ټولو ملي امکاناتو په استفاده د خپل هیواد ځمکني او هوایي قواوې مکمل تجهیز کړو او په مدرنو او معاصرو وسایلو تجهیز کړو.
افغان امنیتي ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو لومړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل شوی و. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه او په خړه ډول پر مخ بوزي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په دې مراسمو کې ویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سلورو پړاوونو لسپارلو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندروس فوګ راسموسن دا د افغانانو لپاره ویاړ وباله او ویل چې نړیواله ټولنه په تیر ناټو بل افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي.
From 2015 a new chapter will begin. We need to
دای وی له 2015 میلادي کال وروسته یو نوې فصل پرانستل کیږي. مونږ اړتیا لرو چې پرمختګونه وساتو او زیات کړو. ناټو تیار ده چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. له خپل ملګرو سره یو ځای د یو نوې ماموریت د ترسره کولو پر طرحې کار کوو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی څخه ملاتړ دی. مونږ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د اوږدې مهال ملاتړ لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره په پراخو هڅو کې خپل رول ترسره کوو. خو ښاغلی راسموسن ټینګار وکړ چې افغان چارواکي باید له فساد سره د مبارزې ښې حکومتداري، د بشري حقونو د رعایتولو او د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري له سپارلو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رول د ملاتړ بڼه غوره کوي. خو د ناټو سرمنشي وویل چې د ارتیا په صورت کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې هم مرسته وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د مهال څه باندې 3.5 لک تنو ته رسیدلی. خو امنیتي مسؤلانو تل ویلي چې د تجهیزاتو له درکه له ستونزو سره مخامخ دي په تیره د هوایي ځواکونو په برخه کې. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د نسیم شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې ولسمشر کرزی دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن ویل چې د دوی ماموریت بلدې وروسته د سلام مشورې او د غرض د افغان ځواکونو سره د ملاتړ بڼه غوره کړي او د افغانستان ځواکونه به وتوانېږي چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه او د عملیاتو مشري په سمه توګه ترسره کړي. دغه پروګرام پر اساس به په شاوخوا نوی ولسوالیو او سیمو کې افغان ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیتونه چې پخوا نو سپارل شوی ورته پر غاړه واخلي. د امنیتی چارو د مسؤلیتونو په اړه له مختلفو ولایتونو څخه د خپلو خبریالانو څخه اورو چې هلته چې په روسیو کې ورته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي او نن اعلان شول هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او افغان ځواکونه له کوم ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز د افغان ځواکونو د وړتیاو دا چې دوی به وتوانېږي که څنګه چې دا امنیتي مسؤلیتونه پر ځای کړي د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. خو له هغې مخکې په داسې حال کې چې نن ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول، په کابل کې یو ځل بیا چاودنه وشوه. نن د سې شنبې پر ورځ په کابل ښار کې د ولسي جرګې د غړي محمد محقق د موټرو پر کاروان د من چاودنه وشوه چې درې کسان پکې وشل شوي دي. په دې اړه معصوم ایوان رپورټ لري.
که د کابل شار په یو څنډه کې افغان ځواکونو ته د ټول پوځي عملیاتو د مشري د سپارلو مراسم ترسره کېدل، خو د دې شار لویدیځ څنډه بیا یوې چاودنې ولرزوله. د کابل امنیتي مسؤلین وایي د درېیمې کارتې په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی مین هغه وخت وچاودي چې له سیمې د ولسي جرګې د غړي محمد محقق موټر نه تیرېدل. د کابل د امنیه قوماندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر ظاهر د چاودنې په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې خپل محقق ته په چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی، خو درې تنه پکې وژل سیوی او دیرش نوشته پیاندی.
زمانی که موتر استاد محقق با محافظینشان از سرک فرعی واقع
کله چې د استاد محقق او ساتونکو موټرونه په دریمه کارته کې د بشری حقوقو د دفتر لمخې تیردل، د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی ماین پر وچاودی چې د ساتونکو روسي موټر یې زیانمن سوی دی. درې تنه وژل سوی او دیرش ژوبل سوی، چې شپږ تنه ژوبل سوی کسان د محقق ساتونکو او څلورویشت ولسی خلک دی.
د عیني شاهدانو په خبره چې چاودنه ډیره زوروره وه او د چاودنې په لیرې فاصله کې هم د کورونو او دوکانونو دروازې او هندارې ماتې کړي دي. د مایندې چاودنې انسانانو ته د زیان رسولو تر څنګ په ونو کې ناست مرغان هم وژلي وه. په سیمه کې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال له خبریالانو سره داسې شریک کړ:
ما د نزدیک کړي ما خو د یکی از مامورین نهایي شش هستیم بلکې یک صدای تجار
زه د شپږمې ناحیې مامور یم او د چاودنې سیمې ته نږدې وم. چاودنې د پولیسو یو رنجر موټر ویجاړ کړی و او شاوخوا یې درې څلور تنه پراته وه. وژل سوي کسان مې نه دي لیدلي، خود څلور کسان چې ژوبل وه یوه پکښې ښځه وه او امنیتي کسانو په موټر کې یوړه.
دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې درېیمه حمله ده. لومړی د وسلوالو کسانو ډله ییزه حمله وه چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بهرني ځواکونو پر یو مرکز وسوه. دوهمه ځان وژونکې حمله چې د سترې محکمې په دروازه کې وسوه، اوولس کسان پکښې ووژل سوه او نه دېرش کسان نور پکښې ټپیان سوه. په کابل ښار کې د دارنګه حملو دوام خلک اندېښمن کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څنګه چې د خبرونې په دوام کې اورئ چې نن د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې کې هغه سیمې هم شامل دي چې ویل کېږي ناامن دي او د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې زیات دي. همداسې به له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې. رښتینی صاحب، د کندهار ځینې سیمې هم امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته د نننی اعلان پر اساس وسپارل شوې، په کومو سیمو کې د کندهار امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی او د غراس هلته د افغان ځواکونو توانمندۍ ته خلک په څه سترګه ګوري؟
مراد صاحب، چارواکي دلته وایي چې دغه د امنیت د لیږ په پنځم پړاو کې د کندهار دوه سرحدي، یوه شمالي او یوه لویدیځه ولسوالۍ شامله ده، خو دوی په مشخصه توګه د دغه ولسوالۍ نومونه تر اوسه نه دي اعلان کړي. هغه معلومات چې موږ یې لرو او د دغه ولسوالۍ په اړه چې موږ یې بوتونه جوړ کړي دي، د اټکال له مخې ویلای شو چې په سرحدي ولسوالۍ کې معروف ابرغسان، په شمال کې شاولی کوټ او په لویدیځ کې شړی ولسوالۍ ده. څه موده مخکې چارواکو ویلي وو چې په دغه ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتیرو ټولې پوځي قرارګاوې افغان ځواکونو ته سپارل شوي، خو ویل کېدل چې پنجوایي ولسوالۍ هم په دغه پروسه کې شامله وه. د دغه ولسوالۍ څخه د شاوخوا دولس سوه امریکایي سرتیرو څخه یوازې اوس دوه سوه هلته پاتې دي، خو په وروستیو ورځو کې پر دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې چارواکي دې نتیجې ته رسولي چې دغه ولسوالۍ لا اوس په پنځم پړاو کې نه شاملېږي. ما په دې اړه د پنجوایي ولسوالۍ د ولسوال سره خبرې وکړې، د حاجي فضل محمد سره. هغه وایي چې اوس هم په دغه ولسوالۍ کې عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي او بهرني ځواکونه یوازې په هوایي برخه کې مرسته ورسره کوي. په مجموع کې د کندهار د ولسو ولسوالیو د جملې څخه چارواکي وایي چې د ولسو ولسوالیو د امنیت مسؤلیت دا مهال د افغان ځواکونو سره دي. څو ورځې مخکې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق سره زموږ مرکه وه، ده وویل چې د کندهار شاته څنګه د ډنډ، دامان، ارغنداب چې د امنیت مسؤلیت له مخې په څلورم پړاو کې افغان ځواکونه سپارل شوي وو او نورې نه ولسوالۍ هم هغه سیمې دي چې اوس یې عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي.
ریښتینی صاحب، هلته خلکو سره که تاسې خبرې کړې یا د سیمې له مشرانو سره د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز له خلکو سره په چلند کې د افغان ځواکونو په اړه خلک څه نظر لري په قندهار کې؟
په هغه سیمو کې چې محلي پولیس ایجاد شوي دي خلک وایي چې په امنیت کې ډېر تغیر راغلی دی، اما په مجموع کې د پولیسو د چلند په اړه د خلکو شکایتونه ډېر دي. موږ په کې یو راپور هم درلود چې کله په کندهار کې کومه چاودنه وشي پولیس ډېر بد وضعیت خلکو سره کوي، او په هغه سیمو کې چې محلي پولیس لا تر اوسه هم د خلکو سره د چلند او د خلکو سره د ارتباط نیولو پوهه نه ده ورکول شوې. دلته د خلکو ټینګار دا دی چې کله پولیسو ته روزنه ورکول کېږي باید هغه مسایل چې دوی د خلکو سره څه ډول کړورو وکړي، او معمولا چې کله دلته امنیتي پېښه وشي په واټونو لارو باندې تلاشي زیاتې وي او د دغه تلاشي پر مال باندې ډېر د خلکو شکایتونه وي. خو دلته په کندهار کې په وروستیو کې یو پرمختګ دا شوی دی چې سل شمېره فعاله شوې ده. اوس چارواکي وایي چې د دغه شمېرې د لارې خلک په مستقیم ډول کولای شي چې د پولیسو په ارتباط روان د بهرنیو ځواکونو په ارتباط هم خپل شکایتونه تر مسؤل چارواکو ورسوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی او چې د کندهار په هغو سیمو کې چیرته چې د افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه وسپارل شول، د امنیتي وضعیت او د افغان ځواکونو د چلند په اړه معلومات راکول. افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال په دې وروستۍ مرحله کې د هلمند کومې ولسوالۍ شامل دي؟ د هلمند مسؤلان وایي چې لا هم یو شمېر ولسوالۍ نشي سپارلی، خو د سنگین، نوزاد او ګرشک ولسوالۍ یو شمېر سیمې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، خو د هلمند څلور نورې ولسوالۍ ولې نه سپارل کېږي؟ په دې اړه د هلمند د خلکو نظر څه دی؟ له سیمې پې زموږ خبریال الیاس دایي رپورټ راستولی.
په هلمند کې افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال په دې پنځمه وروستۍ دوره کې د تر ټولو مهمو او ناامو ولسوالیو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د دې ولایت د شپږو ولسوالیو له جملې د دوو بشپړو او د ګرشک ولسوالۍ د یو شمېر سیمو واک افغان ځواکونو ته ورکول کېږي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د دوی د پلټونو او پرله پسې کتنو له مخې نوزاد، سنگین او د ګرشک ولسوالۍ یو شمېر سیمې افغان ځواکونو ته د انتقال لپاره چمتو دي. خو یوازې څو ورځې وړاندې د سلګونو جنګیالیو لخوا په سنگین ولسوالۍ کې اوولس ورځې روانه جګړه پای ته ورسېده. یو شمېر سرچینې وایي لا هم په سنگین کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغلي طالبان په چند ځایونه لري او هره ورځ بوخت دي چې په لارو کې ماینونه وکړي. خو عمر ځواک وایي په سنگین کې امنیتي حالت کابو دی او افغان ځواکونه چمتو دي چې د امنیت ساتنې مسؤلیت واخلي.
اوس خو فعلا د موږ په پلان کې چې کومې ولسوالۍ دي هغه یوازې پنځم پړاو کې شامل دي. د سنگین او نوزاد ولسوالۍ دغه دوې ولسوالۍ دي چې بشپړ امنیت بیا افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. وروسته به نور هم وګورو چې کوم ولسوالۍ دي په پنځم پړاو کې دوی شامل وو. انشاءالله هغه به په ډېر کې ټول امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي.
څو ورځې وړاندې د نوزاد ولسوال سید مراد هغه رسنیو ته ویلي وو چې د نوزاد په څلور امنیتي حوزو کې یوازې یوه حوزه د افغان ځواکونو په واک کې ده او په پاتې نورو حوزو کې لا هم وسلوال طالبان حاکم دي. خو مرز واک وایي په نوزاد کې امنیتي حالت د ډاډ وړ دی او اکثره سیمې د افغان ځواکونو په واک کې دي. مرجع او لشکرګاه لومړی سیمې وي چې د امنیت چارې په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د نادالی، ګرمسیر او خنشین ولسوالیو د امنیت چارې هم لوړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي که څه هم د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو د جنگي سامانالاتو د پیشرفت ترمنځ فرق شته، خو د امنیت تر انتقال وروسته د وسلوالو دوه سخت بریدونه هم په شاتم به ولیدي او هم یې هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د وویل په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته عملیات کړي دي او ښوونځي هم پرانیستي دي.
چې داخلي ځواکونو به تکیه پر خارجي ځواکونو باندې کول چې دا چې اوس یوازې پوځ د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دي. دوی بیا هغه کوشش کوي زیار باسي تر څو کومه څه پېژنه دي او دا پیغور ورته جوړ نه شي. په نور اسو کې مکاتب د اساس کار کوي، موږ ټول مکاتب په اړه دي. بیا د خارجي ځواکونو د وتلو څخه وروسته موږ په بیرته هڅې مکتب فعاله کړي، په درنه کې مو مکتب فعاله کړي.
د هلمند کجکی، واشیر، دیشو او موساکلا ولسوالۍ لا هم په سخت ناامنه حالت کې دي. چې د مسولینو په خبره وروسته د انتقال په اړه فکر کوي. په دې ورځو کې د هلمند په ډیرو سیمو کې خال خال بریدونه، د لویو لارو پر سر ماینونه، او د لشکرګاه په شمول په یو شمېر ولسوالیو کې ځانمرګي بریدونه سوي دي. خلک فکر کوي که چیرې بهرني ځواکونه وروسته له 2014 نه د افغانستان څخه ووځي څه رامنځته کیږي. په دې اړه د هلمند د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي داسې خبرې کوي.
د خلکو سره په ځینو برخو کې مشکلات شته او دا تشویش لري چې تر اوسه لا افغان ځواکونه هغه امکانات یا هغه اسانتیاوې نه لري چې دوی د دښمن مخ ور باندې ونیسي.
خلک هلته وایي چې هلته امنیت اوس ډېر خراب دی، امنیتي وضعیت ډېره خرابه ده، د کلي کور او کاریو خلک د امنیت څخه ناخوښه دي.
هغه سیمې چې دوی اوس غواړي چې امنیت ته چارې افغان ځواکونو ته سپاري، لکه سنګین نوزاد، هغه خپل اوس زیاتره بخش د وسلوال طالبان په لاس کې دي. دولت تر اوسه نه توانېدی چې هغه پټرول سیمه مسلط شي او سربېره په هغه د نوزاد تر بغل باندې مسکلانه امن سیمه ده.
د هلمند جنوبي ولسوالۍ چې د اکثر د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي، د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خلکو او ټولنیو شوراګانو په مرسته امن دي، خو په شمالي ولسوالیو کې ویل کېږي د بیا رغونې په برخه کې خلکو ته نه توجه، د کار نشتوالی او د دولتي مسؤلینو ترمنځ د دې ولسوالیو پر چوکیو نامشروع سیالي هغه مسایل دي چې د امنیت کورې خراب کړی دی. د هلمند خلک غواړي په هغو سیمو کې افغان ځواکونو ته درنې وسلې او مهمات ورکول شي چې نه امن دي. د لشکرګاه ښار مربوط خوشکاوه، د نارسراج ولسوالۍ ډېرې سیمې، او د سنګین ساروان کلا او د مساکله زمینداور هغه سترې سیمې دي چې لا هم د وسلوالو نه یوازې پټن ځایونه دي، بلکې د هغه ځاینه پر نورو سیمو د جګړې رهبري ورکول کېږي. محمد الیاس دایم د ازادۍ رادیو هلمند.
په هلمند ولایت کې مو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د دې ولایت د یو شمېر ناامنو سیمو په اړه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورېده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهانو وایي تر هغو چې افغان ځواکونه د کیفیت له پلوه ښه تجهیز نشي، نو افغان حکومت ته د امنیت ساتلو مسؤلیت سپارل له وخت مخکې کار دی. دا په داسې حال کې ده چې ناټو نن رسمن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري او مسؤلیتونو د انتقال خبره وکړه. زموږ همکار قسیم سولمل د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغان حکومت څومره تیار دی چې دا مسؤلیت ومني.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن په افغانستان کې د ټولو عملیاتو رهبري رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوه. ساس په نظر افغان حکومت څومره تیار دی چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي؟
له نقطې نظر د انساني منګه درې نیم لکه امنیتي قوتونه لرو چې دا په افغانستان په تاریخ کې هم منګه نه درلوده. ولې؟ له نقطې نظر د دې چې دا څومره اکمال دي، نه قلعه سلاح لري او نه هوایي قوت لري، دغه د دې ډېر غټ نواقص ده. او دویمه خبره دا ده چې خارجي لاسونه ډېر تل په افغانستان کې لاسوهنې دي او د غول خوانه دغه تروریستان را لیږل کېږي، تمویلېږي، پلان هم ورکول کېږي، تر هغه چې دا حقیقته نه شي. ډېر مشکلات به زموږ اردو ته، زموږ امنیتي قوتونو ته وي چې دا امنیت تامین کړه. البته فعلا په تنه مسؤلیت دوی ته سپارل شوی ده او د دې لپاره دا ضرور ده چې په بعضو مسایلو کې په بعضو وختو کې د ثقیله صلاح او د حمایت قواوې ناتو باید بالکل سره ولري، او د کش مسایل مخصوص د کش مسایل باید ناتو په قاطعیت سره سره ولري چې دوی وکولی شي په خپله دنده کې موافقت ترلاسه کړي.
جنرال صاحب، تاسو مشخصا د افغان ځواکونو وړتیا په اوسنیو شرایطو کې څه ډول ارزوئ؟
وړتیا خو دوه بخش لري. یو خپله د افراد او اشخاصو ده چې ما در ټولې درنیم لکه اردو لرو، درنیم لکه امنیتي قوتونه په مجموع کې لرو، دا خو شته. اما وړتیا دویم هغه ده چې ما پیشتر در تویلې چې د دې اکمالات دي او د صلاح د دې ده چې دا نواقص موجود دي. دا نواقص ده په موجود د دې نواقصو په موجودیت کې موږ نه شو کولی چې دوی عام و تام او کاملا آماده د دې دندې دپاره دي، ځکه چې یو بخش ناقص ده، یو بخش نشته ورسره، کمبود ده. هوایي قوت نشته، توپچي قوت نشته، راکټي قوت نشته، دغسې نور قوتونه د انجینري دا نور کم دي، کشف هم ضعیف ده. دغه نواقص موجود دي چې دا یو بخش دي د آمادګي کمبود د آمادګي ده.
په داسې حال کې چې ګورو انتخابات هم رانږدې دي او تر څنګ یې د وسلوالو طالبانو سره د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته رسېدلې، په داسې یو حساس وخت کې د عملیاتو د انتقال وخت ستاسو په نظر مناسب دی که څنګه؟
وخت خو زه بار بار ما ته ویلي چې مناسب نه ده، ځکه ناتو باید دغه ټول مسایل په نظر کې نیولي وای، ځکه دوی د دې لپاره راغلی چې افغانستان ته امنیت راولي، ولې دا جبرن دی دوی ونه شو کولای چې امنیت راولي، دا د افغانانو په غاړه باندې واچول. افغانان خو وطن یې د مکلفیت لري چې دا کار په غاړه واخلي، ولې پیش له وخته ده؟ ځکه د حوادث تاسې بولي څومره په شدت باندې را روان دي، او هره ورځ په افغانستان کې ګورې په هر ښار کې په هره منطقه کې انفجارات دي، هلته ځانمرګې بریدونه دي، هلته ډلهیزې حملې دي. یعنې جنګ خو قطع سوی نه ده، نه تنها چې قطع سوی نه ده بلکې شدت یې هم پیدا کړی ده.
ستاسو سپارښتنې د دې لپاره چې افغان حکومت وکړی سي دغه مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي، ستاسو سپارښتنې افغان حکومت ته څه دي؟
فقط زموږ سپارښتنه دا ده افغان حکومت ته چې مجموعه کې امنیتي قوتونه زمونږ باید کاملا مسلکي سي، او بیروني لاسونه هم له دنیا لرې سي، او په داخل کې هغه زورواکان او زورمندانو تنظیمي او دبنکلاران دوی نور په اردو کې مداخله ونه کړه، او خپل اشخاص او افراد دا په کې داخل نه کړي، او له اردو نه دغه مصلحت او مشارکت اردو کې ځای ولري. دا باید نه وي، فقط اردو باید وروزل سي، روحیه د وطن د خاورې د دفاع د خلکو او د دوی اخمالات په وخت زمان باندې ورته وسي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال، د افغان ځواکونو د توانمندۍ او د افغان ځواکونو د تجهیز په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واورېدې.
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او دونیمه بجې دی ل فرشته جلال صاحب د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
نن په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو مشري وسپارل شو. په دې مراسمو کې جمهور رئیس حامد کرزی اعلان وکړ چې سره سبب په ټول افغانستان کې پوځي عملیات د افغانستان د خپلو ځواکونو په مشري ترسره کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې چې د ولسی جرګې د غړي محمد محقق د موټرو کتار ته نږدې سوی وو، درې تنه مړه شوي او شاوخوا دېرش تنه زخمیان دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې شبکې د جمهور رئیس لخوا د بشر د حقونو د کمیسیون د نویو غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادمیر پوتین په شمالي ایرلند کې د سولې د بحران په اړه خبري وکړه. د سوریې د بحران په اړه خبري وکړه. ولسمشر پوتین وویل چې دواړه لوري غواړي چې په سوریه کې د خلکو وژل کېدل او د وینې تویدل بند شي. د اوباما ادارې د ګوانتنامو په زندان کې د شپږ څلوېښتو هغو بندیانو نمونه خپره کړي چې ډېر خطرناک ګڼل کېږي، او امریکا غواړي چې حتی له کافي اسنادو او شواهدو پرته هم دا کسان په زندان کې وساتي. او د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې عملیات پیل کړي او لسهاو تنه د حکومت ضد مظاهرو کې د لاس لودو په تور نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن وویل چې لږ تر لږه 25 تنه په انقره او ډېر شمېر نور په استانبول کې نیول شوي دي.
د لوبله میدان ورزشی پروګرام او کورکلې هم د خبرونه په همدې برخه کې اوري. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کیدونکو سفر د زندیدو پاکستانی چارواکي د هیواد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کیدونکو سفر د زندیدو خبر ورکوي. دا چې ولې پاکستان ته د جانکری پلان شوی سفر زندیدل، فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه رپورت لري چې مهم ټکی نوریاس نوری وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته پلان شوی سفر د سوریې د روان وضعیت له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې جان کیری د روان میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې جان کیری به د پاکستان له نوي حکومت سره د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د روانې جګړې او له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو په ګډون د خبرو لپاره د روانې جون میاشتې په وروستیو اونۍ کې پاکستان ته راشي. خو یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي د سیشن بی پورز د اژانس ته وویل چې د واشنگتن لخوا د سفر اعلان نه دی شوی او هغه شاته غورځول شوی دی. دغه چارواکي چې خپل نوم یې نه څرګند کړی وویل په پام کې و چې کیری د روان میلادي میاشتې په پای کې دلته راغلی وای، خو دغه سفر ښایي د جولای میاشتې په پیل کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبې پورز وویل چې کیری ډېر لیواله دی چې پاکستان ته ولاړ شي، خو څرګنده یې نه کړه چې نوموړی به کله دغه سفر کوي. کېری بلوم لنای امریکایي لوړ رتبه چارواکي وی چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د نواز شریف له ټاکل کېدو وروسته د هیواد ته ځي. د فرانس پرس په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په ایبټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او د امریکایي خاص ځواکونو د عملیاتو په ګډون له 2011 میلادي کال راهیسې د یو لړ پیښو له امله ډېرې خرابې شوې دي. پاکستان افغانستان پولیس ته نږدې پر خپلې یوې پوځي پوستې د ناتو د هوایي بمباری وروسته چې په نتیجه کې څلیرش پوځیان ووژل شول، دغه راز د څلورو میاشتو په مخه خپلې خاورې د ناتو د اکمالاتي کتارونو لارې بند کړې. د فرانس پرس په وینا اوس چې امریکا د راتلونکي کال تر پایه پورې یو زیات شمېر عسکر له افغانستانه باسي، د دې هیواد په جګړه کې چې له څه باندې یوې لسیزې ته غځېدلې د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده چې د نواز شریف حکومت هم د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر مشکوکو طالبانو او د القاعده پر فعالانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لانجبه د اړیکو د کېدو په لاره کې یو ستر خنډ وي. اسلام آباد دغه حمله غندي او هغه پر ملي حاکمیت تیری بولي. دغه راز هندي چارواکو هم تیرونه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي اسیا ته د سفر په مهال له نوي ډیلي څخه هم کتنه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، د لوبل میدان په دې پروګرام کې مو د افغانستان د شلوریزو کرکټ سیالیو د پیل په خاطر د شامل ټیمونو د چمتووالي په اړه یو راپور برابر کړی او همدارس د پروګرام په ورستۍ برخه کې به د تمبا د فدراسیون د لوبغاړو د ورستۍ لاستراوړنو په اړه ځانګړي مرکه ووري. خو تر هر څه د مخه به د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې شي. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړي د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه پورې انډونیزیا ته ولاړل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس یاالحق بخشي ازادي راډیو ته وویل د آسیا شاوخوا څلوېښت هیوادونه به په دې قهرمانی سیالیو کې برخه واخلي او یوولس لوبغاړي چې ونجلۍ هم پکې شامل ده د افغانستان په استازیتوب لوبیږي. وروسته له هغې چې نصر احمد بهاوي د ځوانانو د ملي ټیم روزونکی ونومول شو، په تنکیو ځوانانو باندې د دغو سیالیو لپاره شاوخوا دوه میاشتې ځانګړی چمتووالی ونیول شو. د فوټسال ملي لوبغاړي باراتلونکو اونۍ د آسیا په اولمپیایي لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټي رئیس دین محمد صافي ازادي راډیو ته وویل افغانستان به په څوارلس لوبغاړو او هیات سره په دې سیالیو کې چې تمه ده د جنوبي کوریا د پایتخت سیول په کوربتوب د سلوېښتو هیوادونو ترمنځ جوړ شي له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. ښاغلی صافي وایي افغان لوبغاړو سلوېښت ورځې د دې سیالیو لپاره چمتووالی ونیو او د روانې اونۍ تر پایه به خپل تمرینونه جاري وساتي، سو وکولی شي په دې سیالیو کې چې راتلونکې اونۍ له دوشنبه ورځې پیلېږي په خپل ګروپ کې د ازبکستان او قطر ټیمونو په وړاندې خېلو بي وکړي. په یو بل خبر کې به ووري چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لپاره سیالي دا اونۍ په مزار شریف کې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ انتخاب کوونکی طاهر رؤفي ازادي راډیو ته ویل همداسې شنبه په مزار شریف کې د موجهای عامو ټیم لپاره انتخابي سیالي د پنځو شمالي ټیمونو له هغې ډلې بلخ، فاریاب او سرپل ترمنځ پیل شوه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو د پروګرام اصلي برخه ته. په سر کې به هم دا ووري چې د افغانستان د کرکټ شلاوریز سیالي هم دا جمعه پیلېږي. په دې اړه به نور جزئیات په یو ځانګړي راپور کې وارو. خدرم نو اوریدونکو څو وخت وروسته به د افغانستان د کرکټ شلاوریز سیالي په کابل نړیوال کرکټ ګراوند کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي او همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د کابل ګراوند ته راغلي دي او دلته ځینې چمتووالي روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک زموږ تر څنګ دی. له دوی به وپوښتو چې په دغه ټورنمنټ کې څومره لوبغاړي برخه لري، څو ټیمونه برخه لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت سره دا ځلې د اتصالات شپږیزې تر نامه لاندې شلاوریز لوبې پیل کیږي چې د زونونو په کچه دي او د کې پنځه زونونه برخه لري. دا پینځه زونونه ارتوی د شمه باید نمونه هم درته واخلم او د کپټانانو نمونه هم باید تاسو ته واخلم ترڅو هیوادوال په دې پوه شي چې کوم لوبډل کوم کپټانان دي. د میسنک د لوبډل دغه کپټان نوروز منګل ده. د امو نهنګانو د لوبډل کپټان میرویس خان اشرف خروټه ده او همدا ډول د بو ساتونکو د لوبډل کپټان شهزاد محمدی ده. د بند امیر د لوبډل یعنی د مرکزی زون د لوبډل کپټان محمد نبی ساحل ده او همدا ډول د سپینغر زون د لوبډل کپټان چې ده یعنی سپینغر تانګانو په نوم مول شوی د غلوبډل حمید حسن ده.
حضرت نوریدونکو هم د اوس د افغانستان د امو د نهنګانو په نوم کوم منتخب کیم چې د شمال زون استازیتوب به وکړي په دغه ټورنمنټ کې. د همدغه ټیم کپتان خغلی میرویس اشرف هم در از افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی زموږ تر څنګ دی. خغلی اشرف ستړي مشه په خیر راغلی. اشرف صاحب درته وی چې په امو زون کې یا په امو نهنګانو ټیم لپاره کومي چمتووالی روان دی او لوبغاړي څومره چمتو دي چې بل اخر د جمعې پر ورځ باندې د غلط خپل سیالي
کې تبي خبره ده چې ټول ټیمونه خامادګي یا ختیاري نیولې د ټورنمنت لپاره چې دا شروع شي نو موږ هم په خپل وار سره ډېر خامادګي نیولې د ټورنمنت چې وکولې شو خو ځلی کو خو نتیجه ورکې زمونږ لکان او د غاتل ولي خپل کو یعنی یو ټیم ته به هم زمونږ ټیم دمر اسانه نه وي چې زمونږ ټیم ته شکست ورکې یا دسي اسانه فکر ورته
قدرم نو اوریدونکو د کابل د یا د مرکزی زونی لوبغاړي چې هم دا اوس له نیٹ سیژن ورته یاتمن لدغه تمريني سایډ نه راوته دلته ناس ده دوی سره به خبري وکړو
زمانه عبدالقادر د بند امیر زون لوبغاړي لیفټ آرم سپینر بولر ان شاء الله امادګان ډیر نیولې تقریبا یو دوه هفته کې زمګه پریکټس کوو ان شاء الله امادګان ډیر نیولې
بند امیر زون کوچ اروزون کې خغله هستی ګلاب زمګ تر څنګه ده ابد سب امادګان په کومه سطح کې دي ایا لوبغاړي دې جوګه دي چې وکولې شي په دغه ټورنمنت کې برخه واخلي که څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم بالکل موږ تقریبا د بند امیر زون لپاره دغه اوروی تمرین دي کوم لګولې او تمرین دي کوم چې مالو غاړي ویل دل دی غوي په دې ګل پټ نه دی غوي بولینګ بیټینګ فیلډینګ هر شو به زمان نظر یعنی دې ته متاثر ام ان شاء الله او امیدوار ام ټورنمنت کې بند امیر زون ډیر ښه نتیجه ورکړي
قدرم نو ورېدن کو نوروز منګل د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي او همدارس د مسائنک د اتلانو ټیم کیپټان لمک سره ده خغلې نوروز هلته تمرینونه څنګه روان دي لوبغاړي چمتو دي چې بل اخر لوبي او کې څنګه
هر یو زون خپل لوب خپل ولایتونو کې نو د زله خوشبختانه چې خوست په ولایت کې دغه تمرینات سره شو او موږ د ټرایل د نټ لارې واخسته تقریبا 350 کسانو کې شل کسا او ټیم ته راوخسته او په غو کې بیا مقابل تر لوچ کابل کې موږ مسابقه خپل منځونو کې موږ کړه هم دغه سی او باندې امیر سره موږ وکړه تر څو موږ کولای شي یو ټیم لا سره وړو نو ماشاالله ټیم ډېر ښه ټیم دی او الکانو خطا راي کړه
د افغانستان د کرکټ ځینی ملي لوبغاړي هم د غلوبو تر اغلی دي سمې شینواري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او خال راونډر دی زموږ تر څنګ دی خغلې شینواري ستاسو په نظر د غلوبي به څنګه تر سره شي تاسو خپل بهر کې هم لوبي کړي تجارتي میچونه هم کړي دي او نور لوبو کې مهم برخه اخیستې ده
زه خو هم چې د افغانستان کې اول ځل وی چې داسې غټ ایونټس روان دي او هم ټي 20 او د کرکټ بورډ نړۍ غټه مننه چې نېشنل ټیم دی او د ریجن پلیران چې دی او د ولایتو کوم پلیران دي نو دا ډېر یو غټه ګټو کې د افغانستان لپاره او چې کوم خپل پلیران یو لیا چالي دلی نه دی دا غوینو دی ټورنمنت کې به هر یو هغه پلیر راځي چې چاوی درې نه او یو افغانستان لپاره ډېر غټ قدم ده چې ان شاء الله ډېر پلیران به دې ټورنمنت پیدا شي
تاسو په نړیوالو پیچونو باندې لوبي کړي تاسو په نظر د کابل ګراوند څنګه ده
ان شاء الله ډېر ښه ګراوند ده زموږ چې څوره د ای سی سی ګراوندز دی په ایشیا کې نو زموږ چې غي سره بالکل یو رقم ده او وکټ چې وګوري ښه ټرافیک ده او زموږ چې ای سی سی نه ډېر ښه وکټ وي او ګراوند یې ماشاالله ډېر زبردست ده کوم موسم دلته اوس زموږ دې موسم لپاره کوم ده اوس کرکټ روان ده نو دینه خسته موسم بیخی بل زمینه پر ځای کې
د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ مسؤل خغلې نظیم جار عبدالرحیم زی په کمپیوټر باندې مصروف دی او فکر کوم دغه لوب لپاره څه کارونه کوي او ډیر بوختم ښکاری عبدالرحیم زی صاحب څنګه دی دغه پلان چې تاسو جوړوي آیا کامیاب به شي ان شاء الله دغه لوب ته څنګه
باور لرم کله هم چې پلان جوړیږي پلان باید حقیقت ولري دا نه وي چې پلان خیالي وي دغه ټول حقیقت موږ سنجولې ده دغه لمخې موږ پلان جوړ کړی دا دغه ټول تر دې بریده پوری کې بریالي او دا باور لرو چې ان شاء الله د لوب بجریان کې به هم هیڅ سنځنوي د زنونو په کچه شلوري سیالي ګرک په 2018 کې هم منکړی دي خو توپیر دیغه د ترمنځ دا ده چې د ملي لوب ډله ټول لوبغاړي او ټول ملي روزون کې هم پکې ګډون لري یعنی ملي روزون کې د روزنې دند پر مخ پی او لوبغاړي د لوبې
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو همدارنګه د شلوري سیالیو د ګډون کوونکو ټیمونو د بیلابیلو لوبغاړو نظرونه واوریدل تمه د سیالۍ د روانې جمعې په ورځ په کابل نړیوال کرکټ ډګر کې پیل شي او په دې سیالۍ کې به د افغانستان د 500 زونونو لوبغاړي له یو بل سره لوبي وکړي او دا دویم ځل دی چې افغانستان کې شلوري سیالۍ پیل کیږي پروگرام پای برخه مهم یوې مرکه ته ځانګړې کړې ده په دې مرکه کې به وایي چې د افغانستان د تنبا ملي لوبغاړو له جنوبي اسیا څخه د سرو زرو اتلس او د سپینو زرو 15 میډالونه ګټلي دا خبره د افغانستان د تنبا ملي لوبغاړي سید رحمان رحماني د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې څو میډالونه یې له دغه سیالۍ څخه ګټلي دي وکړه
په دې کې موږ درویش کسان د افغانستان ټیم تللي په درویش نفرو کې اتلس موږ میډالونه د طلا واخیستل پنځه میډالونه موږ د نوکرۍ واخیستل او دا لوبه د پېښور صدر له دې خاطر شپږو کشورو اشتراک پکې کړی و په شپږو کشورو کې موږ افغانستان اول مقام ځان ته وګټه
دغه هیوادونه کوم کوم و او د افغانستان د څو هیوادونو یا د څو لوبغاړو ترمنځ دغه مقام واخیسته
دغه لوبه وروره د افغانستان پاکستان ایران عراق د اردن سریلانکا دغه شپږ او ایوادو ترمنځ دغه لوبه وشوله.
دغه خپله تنبا لوبه افغانستان ته څه وخت راغله او آیا دغه مو لومړی سفر و چې دومره ښه لاسته راوړنه مو کړه که څنګه؟
ښه، د دې نه مخکې مونږ یو څو انډیوالان هندوستان ته سفر کړی او هغې هم ډېره ښه لاسته راوړنه او دغه اول ښه لاسته راوړنه مونږ ته افغانستان ته همدغه وه چې تقریبا په درویشتو نفره کې مونږ اتلس طله راوړلې، پنځم نقرې راوړلې.
څه رقم لوبه ده او تا خپله کوم کوم مډالونه تروسه اخیستې دي؟
په دې کښې ورور پټ هم شته، دا پوه شوې لغته ده او بوکس ده، نیمه ده، پوره ده، چو بازي ده پکې، په دې کښې پرتاو ده، دایره ده، د دایرې نه یستل دي، دغه څو رقمه ده. خپله ورور په خپل وزن کښې د طلا مډال ځان ته واسته. دغه لوبې درې ورځې دوام وکړله، ما خپله وزن په دوه کم اتیا کیلو کښې ما مسابقې وې.
قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام چمتو شوي رپورټونه او مرکې هم دلته پای ته رسیږي. تر بل یو مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنه اوریدونکو په سلامونه مو لمانځو. ولې په دې وروستیو کښې د وطني چرګانو بیې لوړې شوي دي؟
که تولید ولرو شاید ما اووه سوه چرګ په درې سوه دوه سوه تمامه شي. کبر نیولي دي د افغانستان خلک بې ځایه. هو تربور مې په موټر کښې ګرځي، زه به چرګه ساتم. دغه ده چې پاس پاتې وي.
کورونو کې د چرګانو ساتل کومې ښېګڼې لري؟
کورنۍ چرګانې سیدي په ډیران ګرځي او چې میلمه راشي نو دستي حلال کړي، نو بد د واړه خوند را کوي. بس بهترینه غذا ده او ډېره عالي غذا ده. عالمان داسې وایي که په هګۍ کښې چېرته یو مفیده مواد کم وي نو هېڅکله به تی چرګوړی نه وی جوړ شوی.
کله د خلکو له تجربو سره د کرنې او مالدارۍ د وزارت د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. که تر وروستیو شېبو زموږ ملتیا وکړې نو تمسی ډوډۍ هم چمتو شوې ده. قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان په کورونو کې د چرګانو ساتل د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ګټوره ذریعه ګڼي. شیدې، مستې، چکک، وچ هګۍ او چرګان هغه څه دي چې اکثره کلیوالې بازار ته وړي، خرڅوي یې، بیا یې په پیسو د کور نور ضروري شیان اخلي. دغه محصولات کله یوې خوا خرڅوونکي ته ګټه کوي، له بله پلوه د ډاکترانو له نظره د انسان روغتیا ته هم مفید وي. خو د خلکو په وینا په دې وروستیو کې دغه کاروبار یو څه کم شوی دی.
کورنۍ چرګ په بازار کې قیمت اوس نن ورته لري اووه سوه تر اته سوه روپۍ پورې افغانۍ. او که سړی واقعیت یو ښه فارم دي د کورنۍ چرګان نه جوړ کړي یا مثال کور کې وساتي، د کور مشکل پې حلېږي.
یو فارم باندې ډېره خرچه راځي، هر سړی نه شي کولی ځکه چې څوک وس نه لري، توان نه لري، فارم به بل شي جوړکړي.
دغه پرون ما یو مریض درلوده په کور کې، نو چې ګرځېدم چې زه یو چرګوړی یو چرګ پیدا کړم، زه یې دلته حلال کړم ورته دې مریض ته، مګم نه پیدا کېده. څوک یې نه ساتي، ټوله ورځ دغه دوه درې کلي مې پسې لټولي.
متل دی وایي څاڅکو نه سیند جوړېږي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو له ډېرو کمو چرګانو نه د ډېرو څښتن کېدلی شي. میرمن مریم حبیب چې د چرګانو د روزنې په برخه کې ډېر کار کړی، په بلخ ولایت کې د یوې بېوزلې ښځې چې خاوند یې معیوب دی کیسه کوي. وایي چې هغه د هګیو او چرګانو له خرڅولو نه د کور ټول لګښت برابروي.
پښتون د نارشایی د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، شپږ ماشومان لري. میړه یې معیوب ده، پنځلس دانې چرګان یې ورکړل شوی دی. اوس خپل چرګان یې یو سل او پنځوس پورې رسولی ده. پخوا دی نه شي کولی چې خپل ماشومان مکتب ته پرېږدي، اوس د ماشومان مکتب ته ځي. داسې یو کوچنی دوکان جوړ کړی ده د خپل مشر زوی لپاره. ځینې کسان داسې سوچ کوي چې یو چرګ نه یا پنځلس دانې چرګ نه دومره عاید مشکله ده، مګر زه مخالف د دې خبره یم. که یو چا چې هېڅ شی هم نه لري د ایسو نه بیا پنځلس چرګانو ډیر شیان دي د خلکو حالت چې وینو موږ وایو چې رښتیا هم پنځلس دانه چرګې سره سړی کولی شي چې یو کوچنی بزنس شروع کړي.
لکه څنګه چې د دنیا هر کار یو څخوري غوړي همداسې د چرګانو ساتل هم بې ستونزو نه وي. د پروان اوسېدونکی محمد عارف وایي چې څو ځله یې وړو چرګوړي واخیستل خو ورنه مړه به شول. وروسته پوه شو چې دی په مناسب وخت کې چرګوړو ته واکسین نه کوي. هغه د اوس پاکله وایي چې اته دانې داسې چرګې لري چې هره ورځ هګۍ اچوي.
هغه کله ډېره زیاته یخه شوه درې هګۍ به اچولې په دې اته وړاندو او یقین وکړه چې هغه کله راګرمه شوې اته اچي چې اوس ته قیمت ته واړې ډېرې غټې پیسې جوړوي. بالکل یعنې د ورځې هغه مشکلات پی حلیجه صرف ته خلکو نه پاتې غذا خوري هغه د اوبو نظم او غذا ورته لک پاک ساتي. زه خپل ډیر زیاته هغه خورم ډیر زیاته مې خوخیږي ها او باور وکړه چې انده اوس مې په انټرنیټ باندې د هغه یو صفت ولوسته چې دا د وزن په کمولو کې ډیر فوق العاده رول لري. هر قسمه خورم حتی د خپل ملګرو ته مې ویلې ما ورته ویل چې د سیو قسمه هغه زه په تاسو خورم چې ما د ډاکر مؤسسه کې کار کوم او الته یو خارجي راغلی او هغه د هغه نه د سیو شی جوړ کړ. داسې یو قسم غذا ده چې پیاز باټنګر یا رومی بانجان دا ډېر واړه واړه میده کېږي واړه ځکه میده کېږي چې دا په یو ځای د هګۍ سره پاخه شي. میده خامې هګۍ سره داسې مکس کېږي یو ځای کېږي داسې غوړي اچول کېږي او بیا پکې دا اچول کېږي تقریبا د ډوډۍ شکل لري لکه ډوډۍ چې په دې کې دومره یو لذت او مزه ده. هغه فایده او هغه کلسیم او پروتیني مواد خو ډېر زیات لري. هګۍ غوښه شیدې دا درې واڼه چې دي دې ته کامفوډ یا مکمله غذا وایي. او عالمان داسې وایي که په هګۍ کې چېرته یو مفیده مواد کم وي نو هېڅکله به تی چرګوړی نه وی جوړ شوی. نو دکې مکمل مواد دي لکه پروټین کلسیمونه ویټامینونه او داسې نور. دا هګۍ هر څومره صفت چې زه وکړم بیا هم کم دی او بهترینه غذا ده او ډېره عالي غذا ده. کورنۍ چرګانې چې دي په ډېران ګرځي او چې میلمه راشي نو دستي حلال کړي نو بس د واړه خوند راکوي او بس په همدې ترتیب فارمۍ هګۍ مې ډېره خوښېږي.
نن سبا په اکثره ځایونو کې د نورو چرګانو په پرتله د وطني چرګانو بازار ګرم دی ځکه ډېر کسان یې هم خوند او هم رنګ خوښوي. که چیرې هره کورنۍ د خپل مالي توان او د ساتلو د ځای په اندازه چرګان وساتي، د ناروغۍ په وخت یې د چرګانو ډاکټر ته وښيي، واکسین مکمل وکړي، دانه او اوبه په وخت ورکړي، سره له دې چې خپل اقتصادي ښه کېږي، نورو کسانو ته هم دا چې وطني چرګان او هګۍ اخلي ډېره ګټه رسیږي. خو د پغمان اوسېدونکی شیرالله وایي چې له بده مرغه اکثره کسان د بې ځایه کبر له وجې دا کار نه کوي.
مثال زه شل چرګې لرم، یو بل لاس وسوتي، یو بل سل وسوتي، بل فارم په خپل افغانستان کې جوړ شي، هر سړی د خپل تروسې دی وسوتي لیونی ولې تسل خلک به تازه چرګان خوري. یو چرګ وسوه اته سوه شپږ سوه قیمت ده چې تولید یې لږ ده. وطنی چرګ که تولید ولرو شاید ما وسوه چرګ په درې سوه دوه سوه تمامه شي. کبر نیولی دی د افغانستان خلک بې ځایه. کولی شي مرغانچه جوړه کړي، چرګان وساتي، خپل تروسې دي وساتي چې خرڅوي خو دانه هم پې اخیستای شو، کوم بل کار هم پې کولای شو. یوه چرګ واخله هګۍ ته لاندې کېده لس بچي بوسي، شل بچي بوسي، ټول د لس چرګې کېنه هغه څونه شوې. لیوې چرګې کولای شي چې سړی استفاده وکړي لکه له سفر چې یو کار ته شروع کړي. هو تربور مې په موټر کې ګرځي، زه به چرګه ساتم. دغه ده چې پاس پاتې وي.
د وړو چرګوړو غټول ځانته مهارت غواړي، خو دا مهارت دومره سخت نه دی چې څوک عملي نشي کړی. اتیا کلن مرجان وایي چې د بچرګوړو ته د غوړې له اوبو سره ځینې نور شیان هم ورکول.
پاکستان کې مې فارم واړه چرګوړي مې غټ کړي، هغه به م واخېستم مثلا په درې روپۍ دوه روپۍ، هغه به خرڅ شو په اووه روپۍ اته روپۍ کلدارې. کوټه یې خاص سپینه کړه، بیا به م اخبار وار کړه پښو لاندې. یوه شپه دوه شپې درې شپې خو به مې خوب نه کاوه. د ګوړې اوبه به م ورکولې، نور بیا دوای را کړې وه م هغه دوا به مې ورکوله. چرګوړي غټ غټ کېږي.
ځینې کسان بیا مرغانچې داسې ځای جوړوي چې نه لمر ورځي، نه رڼا او نه هم کافي هوا. چې د دا ډول مرغانچو جوړول په خپل لاس د چرګانو ډنګرول او ناروغه کول دي. بیا هم مرجان د مرغانچو جوړول رهي.
مرغانچه داسې باید جوړه شي چې درې طرفه یې بندي او طرف بیخي خلاص شي، جاله یې پکې هوا ولګېږي. بیا ژمی چې کېږي دا ګرم ځای کې وساتي، دا چرګانو ځای زیاتي هغه د هګۍ هم کوي. پښو لاندې پاک صفایي کوټه یېستکه په خاطر د دې چې هغه چرګوړي دي واړه دي، تفت و بخار کوي. دغه تفت و بخار نه بیرته مرض مغو چرګوړو ته جوړیږي.
هغه کسان چې غواړي چرګان وساتي خو د چرګانو د اخیستلو پیسې نه لري، ځینې مسئې د خپل توان په اندازه مرسته ورسره کوي. هغوی ته له وړو چرګوړو سره د خوړو او درملنې په هکله هم معلومات ورکوي. اسدالله چې د کرنې په وزارت کې د مالدارۍ په برخه کې د یوې پروژې مسؤول دی وایي چې دوی په دوو ولایتو کې درې زرو کورنیو ته چرګوړي ویشلي دي.
بلخ ولایت کې او د جوزجان په ولایت کې هغه خلک چې ډېر زیات بېوزله دي، کور سرپرستي په غاړه لري، په دې باندې پوهاوو چې څنګه دوی په خپل حویلۍ کې وکولی شي چرګان وساتي. د هغوی مرضونو باره کې معلومات ورکوو. بل اخره کچیر تر دوی دغه داګوی تولید کیږي په کور کې نو هغه بازار ترڅ کېږي او د خرڅې نو دغه عاید لا سره ورو لپاره یو خمن به ګڼل کیږي.
د چرګانو د ساتلو لپاره تر ټولو لومړی څه باید وشي؟ اسدالله چرګان له نیالګي سره تشبیه کوي، وایي لکه څنګه چې د سړې سیمې نیالګي په ګرمه سیمه کې او د ګرمې سیمې نیالګي په سړه سیمه کې نتیجه نه ورکوي، چرګوړي هم همداسې دي.
کله را بدایو چې اول باید په دې باندې پوه شو چې هغه منطقه کې کوم چرګوړي یا چرګان چې دي هغه ښه تطابق لري واکسین یا د هغوی د تداویو برخه ده، ځکه د مرغداري کاروبار داسې یو ډېر باریک کاروبار ده که چېرته یو ځل یو مرض پرې ولګېږي نو تصادفاً ټول چرګوړي په مرغانچه کې له منځه وړي. نو د هغوی هغه د صحی برخه باید ډېره زیاته پاملرنه وشي، حفظ صحی برخه ده د چرګانو برخه کې، ځکه اکثره امراض یا داسې نور آفتونه د خپله د یو انسان په واسطه باندې یو مرغانچې ته انتقالیږي. بله مهمه موضوع هغه د مارکیټ برخه ده. موږ باید کوشش وکړو چې په هغه منطقو کې مرغداري ته ترویج ورکړو چې هلته هغه منطقې نسبتا له بازار یو څه اصل لري وي، چې خارجي تولیدات هلته نه وي رسېدلي، تولیدات لپاره به ښه مارکیټ هلته وي.
دا چې خلک څه ډول په دې پوهېږي چې کوم چرګوړي چیرې ښه لویږي، بیا هم اسدالله وایي
په هر ولایت کې حداقل دوه درې داسې غټ غټ فارمونه شته چې هغوی چرګان روزي او بیا خلکو باندې خرڅوي. لکه که په جلال آباد کې موږ وګورو، هلته د حبیب حسن په نام باندې یو شرکت ده، په مزار شریف کې آموده مژده په نام باندې شرکتونه دي چې هغوی خپل ځانته فارمونه لري، دا د چرګونو د ایستلو ماشینګري لري، یا تا د خوراکي د تولید فابریکې لري. که چېرته یو کورنۍ غواړي چې دغه کاروبار شروع کړي په خپل حویلۍ کې، نو باید دغه خلکو سره رابطه ونیسي، هغه مستقیما چې په کوم ولایت کې دوی اوسېږي، یا دغه هماغو خلکو نه خپل چرګونې لاسته راوړي. بله مهمه خبره د خوراکي باره کې دا ده چې موږ دوه نوه خوراکونه باید استفاده وکړو. دا چرګان چې خپله ځانته دانه ټولوي، لکه چې یو ساحه ولرو چې هغه چرګان د ورځې د یو یا دو ساعتو لپاره موږ آزاد پرېږدو، او هغه وکولی شي چې په آزاده فضا کې ځانته خوراکه پیدا کړي. ولې په ژمي کې چې بیا چېرته شنه واښه نه وي، نو کولی شو بیا دغه د متراکمې خوراکي نه استفاده وکړو.
متراکمه
داسې خوراکي چې هغه کې مطلب دغه د چرګونو یا د چرګانو هغه اساسي غذایي مواد چې کوم ضرورت لکه هډوکي دي، وینه ده، د هګیو پوستکي دي، یعنی کلسیم په زیاته اندازه باندې باید دوی واخلي، او همدارنګه بعضې ځینې مواد چې هغه د پروټین په تشکیل کې زیات اهمیت لري، نو هغه متراکمه غذایي کې ټول په یو خاصه فیصدي باندې وجود لري، او دوی کولی شي چې هغه متراکمه خوراکه له بازاره واخلي. هر متراکمه خوراکه باندې هغه د چرګونو د عمر په اساس باندې راهنمایي لیکل شوې ده. یو بل ښه تجربه چې موږ اوس وکړم، او دا ډیره ساده او اسانه ده، او هر کورنۍ کولی شي چې بدون له دې چې جات مصرف پیو شي دغه استفاده وکړي، هغه د هایدروپونیک په نام باندې یو تجربه و چې کورنۍ کولی شي د غنمو دانې په یو پتنوس کې یا په یو پلاستیکي لوښي کې د یو دوه هفتو لپاره وکړي، چې هغه کله شنه شي نو کولی شي چې مرغانچې کې کېږدي، چې دا خوراکه د یو کیلو غنمو نه یو چرګان کولی شي د یوې هفتې لپاره 15 چرګونې استفاده وکړي.
کوم کسان چې چرګان ساتي هغه وخت له تاوان سره مخ کیږي چې چرګوړي او چرګان مریض بیا مړ شي. لاسدالله نمود د چرګانو د ناروغۍ په هکله هم پوښتلی دي.
د چرګانو مرض د وبای په شکل باندې پیښیږي، نو ښه خبره ده چې اول باید ټول واکسینونه هغه څه درې میاشتنی واکسینو چې دغه باید تطبیق شي. که دغه باوجود هم بعضې امراض دي چې هغه په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر مهم دی، هغه ته خورګي وایي، چرګ یا ځان خوري یا د بل چرګونی ځان خوري، نو د دې لپاره اول دا چې باید یو ډاکټر سره رابطه وکړي، او که چېرته مطلب د ساحې نه ډېر لري، بیا ځینې محلي میتودونه دي چې هغه موږ عملي کړي دي، دا د حیواناتو لرې ورته کېږي، نو هغه کله چې هغوی د حیواناتو لرې وخوري بیا دغه مرض نه دوی کولی شي ځان لري کړي او هغه صحت یاب شي. کوم چرګونی دوی پیږي چې دا مریض شوی ده، نو ښه لاره ده چې هغه دغه سالمو چرګونو نه لرې وساتي. که چېرته د فرض مثال خو دا خاصه په ټولو چرګونو باندې هغه مرض لګېدلی، باید زرته ځان هغه نږدې حیواني کلینک سره رابطه وکړي، او دغه د تداوی په باره کې اقدام باید وشي.
تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ذخیره شوې او په ژر نه بدلوي، بیا نو هغه وی چې د ډیر وخت پاتې او بڅکي او ناروغه کیږي.
خوري ته دا غوونه یو ګټوسکا
ای شب غینه کړه که زبر وګورم دا ګلاس کې به څنګه شان مال می زه دا خو بيخي خراب سی وی دا
او بیا ودا نه مروړې ولې به خراب سی وی
نو دا ودا نه چې راوړې دا او بيو تازه کړي ودا څنګه
نه خو ذخیره کړیم دی
ولې ذخیره کوي
هر ورځ چیرته بورځي پهږي کې چی دي سيزه چې پکا
دا وګوره دا ګلاس ته وګوره دا څه شان پکښ کې ګرځي به دې کار شي پکښ کې دي
ترکه سی وګوره
دا ګلاس واخ
اوخ پاک ستره راوړی گلاس کې بچی واتمن
ته یو ګډوس کته نه
د خريختیا مې رقم بدخوند دی
ما خو درته وویل چې رقم بوی کې دغه وب زړی شوی دی اتمن خرابې شوی دی دا یو دانو بو
او په کوم غوړې نه یی چې دا څه چې ټکر یی شي نو له پر اچوي
دې ما هیڅ پام نه ده سوې ورته
نو خو پام دې ده چې وب بده نه وېسکلی دین وروسته فکر کاوه چې وبراتلی او دان د سر نه تازه وبونه ډکاو
نه یوازې او دان هم دغه ستلونه چې ټکوي او دان ځکه هر څه چې ټکوي تازه چې وب چې راځي هغه خالي ک او وب چې سي نه وب چې پاک نه دا ناروغي پیدا کوي نه ما شمال به سبا خدای مګر ناروغه د تپراتی بیا به څه کوي
دا خودی که خبر وکړه پام می نو زه وب خرابې یی په اودان کې
اوهوهو خورې تراش وګوره څه شی نه دې کې نشته
په دې اودان کې دا څال دی ګوره ورنده ټول شهر پکښې کې دی ورته پکښې ته څه وی دی دا چای شمې پکښې کې دی شن منګې نیولې دی دا څه کوي
اوس خودی پام شو کنه
او
سر دې نن نشه نور تازه وب راتلې د غودان پاک پری مینځه او نور دې تازه وبونه ډکو
دا ورې به پاک مینځم به ډکوم
از هفت تا هفت روزه هفته
رادیو آزادی.